السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په خبر کې د ورځې 12 بجې شوې دي په خبرونه کې به د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو سره سره د افغانستان په اړه هم ریپورټونه وره تبصری او شننې هم لرو او په خبرونه کې به زانی ساجمل استاسو قربانیم د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ به هم لمر سره وي او تکنیکی همکار علی محمود به هم وي خلومړي خبرونه د عبدالحی کاکړ نه ورو
د شمالي وزیرستان د خیسور سیمه اوسیدونکو وايي حکومت ورته ویلي چې لرز مکه نیخ په نیغه کورونو ته نسي ستنېدلای د افغانستان کندوز سرپرست والی الحمدلله دانشوای له دوه ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسوالو طالبانو پاکې سوي کور په کور تلاشي روانه ده او د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټن په شخام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او سم د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د خیسور سیمه اوسیدونکو وايي حکومت ورته ویلي چې لرزمکه نیخ په نیغه کورونو ته نسي ستنېدای بلکې لومړی دی بنو تراسي او ځانونه دی ريجستره کړي ل شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو لوجې د بیکور کلسو خلکو د ستنولو په بل مرحله کې دا وخت د خیسور د اوسیدونکو د تګ لړۍ روانه ده خو دغه خلکو نن مشالې ټول چې باید حکومت اجازه ورکړي لرزمکه نیخ په نیغه خیسور ته ستنه سي
چې میزه را دې څنګه د رزمک نو وشي خپل دغه څه متاثرین یې خو مسته څنګه لا شوی نه دی د رزمک څه او د رزمک نه مسته لیار څنګه لا شي چې میز د رزمک نه ډایرک خیسره میرل کلو شي
خود شمالي وزیرستان مرسیال پولیټیکل ایجنټ زهیر الدین بابر مشال ریډیو ته ویلي د خیسور خلک له رزمک نه خپنهغه د ستنېدو اجازه نه لري البته د ريجستریشن لپاره بونو شرط په ورتک کې آسانتیا وی ورکولای شي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو غړي پر حکومت نیوکه کړې ده چې په بونو شار کې د عیسویانو د عبادت خانې د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوې دي د جمعې پر ورځ د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز وویل چې حکومت باید په ټولو صوبو کې د لږکي عبادت خانو ته د ډاډ وړ امنیت ورکړي لغونډې وروسته نوموړي مشال ریډو ته وویل
نو مونگا ټول مسیح برادری ته پورا صوبہ خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کو اور حکومت نه دا ڈیمانڈ کو چې دا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی او گردواره دی هغه ته فول پور سکیورٹی پرووائڈ کی
په بنو شار کې سویانو ادا کوي سویانو ادا کوي چې پولیس ورته ویلي د عبادت ځای امنیت نه ساتلی خو په دې اړه نه پولیس څه ویلي دی او نه هم پرون د اسمبلی په غونډه کې د صوبہ حکومت له خوا څه جواب ورکړل شو د افغانستان کندوز سرپرست والی الحمدلله دانشوای له دوه ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاکې سوي کور په کور تلاشي روانه ده ښاغلي دانش پروند مشال ریډیو ته وویل جګړه تر ډېر حده د ښار لمونو ته وتلې او د امنیت له ټینګېدو سره سم د خلکو لپاره بشري مرستې پیل شي د زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ولسي وګړو ته زیان ونه رسیږي او کورونه یې ویجاړ نه سي دا هم وویل چې هغو کورونو ته چې امنیت تیز واکونو نیولی مرستی رسیدلی خود جګړې په سیمه کې د مرستی رسول امکانات نشته د کندوز سرپرست والی څرګند کړی چې د کندوز شار زیات دکانونه لا هم تړل سوي خو صاحبي روختون شایدن فعال سي د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هو خلګو ستاینه کړې چې لامنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره وسله اخیستې ده شغلی ربانی پروند وویل بغلانیان د وحدت عزت او سیادت د دفاع سرلاري دی او زیاته کړه چې هغه شوراګانی چې د کندوز تر سکوت وروسته جوړ شوی له دې خاورې د دفاع لپاره دی او بغلان خلک د ټول افغانستان لپاره یو مثال دی ویل کېږي په بغلان کې لشتل لږه 2000 کسانو وسیا خسي او وایي د حکومتي ځواکونو په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د لوګر امنیت قومندان جنرال داود احمدی ادعا کوي په پولي عالم خروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لښتلغه 15 سوال وجل سوي دي شاغلي احمدی پروند د مشال ریډو افغان څنګه ازادي ریډو ته د خبره وکړه په عین حال کې د کندهار پولیس وایي لښتلغه 100 سوال په شورابه ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وجل سوي او 15 تنه زخمیان دي په شورابه کې د عملیات پروند او وړ مرات سوي دي د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې شاغلي کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو حکم ورکړی دی د امریکا دفاع وزارت وایي چې په شام کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 500 میلیونه ډالر ورته بیلی سوي له غټو مشکلات سره مخامخ وو. بلخوا په شام کې حکومت ضد فعالان وایي اسلامي دولت وسوالې ډلې د دې هیواد حلب ښار ته نږدې یو شمېر کلي نیولي دي. لندن میز د شام بشري حقوقو څار ډله وایي داعش یو شمېر کلي له هغو ډلو نیولي چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګېږي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روس 30% هوایي حملې داعش په نښه کوي. د روس دفاع وزارت پرون وویل چې په څلورو ساعتونو کې لشتلجه اووه شپېته بمباري کړي او د اسلامي دولت د وسلوالو شپېته مرکزونه ویشتي دي. د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی پروژن جوړ شوی فلم نندارې ته وړاندې شو. د فلم نوم دی هی نیمډ می ملالا، یعنی هغه زما نوم ملالا چې شو، چې په جوړېدو یې دوه کاله وخت ولګېدی. دا د امریکا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې په سینماګانو کې کتل کېږي، خو په پاکستان کې البته دا نندارې ته نه دی وړاندې شوی. فلم د امریکا مشهور ډایرکټر ډیویس کوګنهایم جوړ کړی دی. په فلم کې د ملالی یوسفزی په سواد کې په ډزو تروشتل کېدو زخه واخلي، بیا ملګرو ملتونو ته وینا او نوبل سولی جایزه ګټلو ترڅنګ یو شمېر مرحلې ښکاره کړل شوی دی. دا یو دستاویزي فلم دی. د افغانستان یو فلم د آسکر جایزې ته کاندید شو. د یوټیپیا په نوم د افغان فلم د ملالی زکریا په نوم یو شزی فلم جوړونکي ډایرکټ کړی دی. میرمن زکریا هیله څرګنده کړه چې افغانستان به سش کال لومړی مقام وګټي. یوټیپیا د یوې شنډې ښځې د ژوند پر کړاوونو جوړ شوی دی. د آسکر جایزه د ګټونکو د اعلان مراسم به د 2014 میلادي کال د فروری په 28 د امریکا په لاس انجلس ښار کې کېږي. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرین هم د عبدالحی کاکر نه اوریدل. تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوریدل شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت ورته ویلي چې پر اسمک کې د خیسور مشت خلک به لومړی بنو ته سي، بیا به لا غذای خپل کورونو ته ستنول کیږي. په بنو کې د عیسایانو عبادت خانې ته د امنیت نه ورکولو په اړه اقلیتونو په حکومت نیوکې کړي چې په بنو کې د عیسایانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. په دې غږ کې تاسو اوریدل چې په دې وروستیو کې په پارلیمان کې د فاټا د حقونو په اړه د وړاندې کړل شوي مسودې ځینو خلکو مخالفت کړی. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سرسو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. شمالي وزیرستان ته د بیکور شوو کسانو د ستنېدو په یوه بل مرحله کې دا وخت د خیسور خلکو واپسی روانه ده. خو د دې سیمې هغه کورنۍ چې د بنو په ځای رسمک ته کډه شوي وایي چې اوس له یو بل مشکل سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت ورته ویلي دي چې په رسمک کې د خیسور مشت خلک به لومړی بنو ته سي، بیا به له هغه ځایه خپلو کورونو ته ستنول کیږي. دوی وایي د حکومت دا پریکړه نه مني او غوښتنه کوي چې باید له رسمک نیغ په نیغه خیسور ته ولیږل شي، خو حکومت بیا وایي دغه خلک دې لومړی ځانونه رجسټر کړي او د دغه خلکو بنو ته په راتګ کې اسانتیاوې ورکولي، خو البته له رسمک یې کورونو ته نشي ستنولی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان خیسور سیمه هغه به کور شوی خلک چې د عملیاتو لغوجه هلته رزمک مختلفو سیمو ته کډه شوی وایي چې اوس لبنونه د میرعلی خیسور سیمه کډوالو واپسی روانه شوی او دوی ته انتظامی وایي چې دوی د رزمک نه خیسور ته نشیت للی، بلکې د لپاره به اول بنو ته کډې وړي چې د هغې ځاینه به دوی واپس خیسور ته لیږلی شي. د خیسور سیدون کې عزت خان چې رزمکې میشت دی وایي اول نه دی کډه شوی او نن خپل کلي ته واپسې لپاره کډوال کولی شي. ملک زمان وای دوی رزمکه انتظامی سره جرګه کړي او خپل کلی ته د رزمک نه هم واپسی غواړي، چې نه د واپسی پیسې او نور مراحت غواړي، خو دلته د دوی نوم لیکنه وکړي. دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نه وکړه، نو دوی وویل در وتلو کډوالو طریقه کار جودا او هل تخکیل خلکو طریقه کار جودا دی. خود خیسور سیمه کډوال کرزمکه هم وی چې نن یې واپسی روانه دی، نو دغه چې څومره هم خاندانونه دي انتظامیه ته د مشران تفصیل ورکړي، خو واپسی باید بیا هم لبنو کیږي ځکه چې د دوی به اول رجستریشن کیږي او ورته به وطن کارډ جوړولی شي چې هلته په وزیرستان کې د هر وګړي سره ضروری دی. نو موړی دا هم وویل دغه خلکو ته به په تګ راتګ کې آسانی ضرور ورکړي چې د واپسۍ لپاره دغه لوازمات پوره کولو لپاره بنو ته راځي. ظاهر الدین بابر دا هم وویل چې د خیسور سیمې کډوالو نوملیکنه څو میاشتې وړاندې شوې، لهذا هغه فرمونه که کمو خاندانونو نوي ډکړې هغه دې هم فیلحال انتظار وکړي. یاده دې وي چې د میرعلي تحصیل د قبیلې نه پس خیسور دویمه سیمه ده چې د تیرو څو ورځو نه یې واپسي روانه دی، او یو شمېر کلیو ته یې د انتظامیې په وینا د زرو نه زیاتې کډې واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال لیډیو تاسو سره اوس بلاړ شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په باڑا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیر یو کال کې د امن او امان صورتحال ښه شوی دی او دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. دغه خلک وایي چې دی چې کله باړې ته ستانه شوي دي نو له مختلفو مشکلاتو سره مخ شوي دي ځکه چې حکومت ورته د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه دي ورکړي. دا خلک د حکومت غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د بیا بحالۍ کارونه وشي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په باډه کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو وروسته اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او د باډې زیاتره بې کوره شوې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته لیږلې دي.
چې په 13 اکتوبر کې کوم مونږ د باډې خیبر ون آپریشن شروع کړو د هغه وخت نه په دینن یو کال پوره کیږي. تقریبا په دې کې سکیورټی صورتحال حواله سره واضح فرق راغلی دی. نه صرف باړه د دهشتګردو نه پاکه کړې شوې ده، بلکې باړې ته د 1 لاکھ نه زیات خاندانونه خپل کلو ته واپس شوي دي چې هغه اوس په خپل عزت سره په خپل کورونو کې ژوند تیروي اور اغا یو معمول زندگی تی روی دا. سیکیورٹی صورتحال خکیدو ټول نغټا فائدہ او نه خدادا چې اغي خلق ته خپل نارمل لایف موقع چې دا الله پاک بیا نصیب کړدا.
خو بیا باړې تاسو ته نشوي خلق وای چې دلته دوی د یو لړ مشکلات سره مخ دي او باید د ژوند بنیادی سانتیا وی ور کړل شي. په دې حق لا د باړې سیمې مشر خان ګل پر دی وای
نو موجودا خدا مشکلاتی چې نسکول نشته دی، نو بشتا نه بجلی شته دی و نه روډو نشته دی. ډېر اوږده خلک روان دي او درې میو ډېره خرچه یې کیږي. نو مو خدا غواړو چې دا ټول شیونه موږ له په حال شي او سکولونه ته اول ټولو نه مخکې هغه آباد شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې په باړه کې د بیا بحالۍ کارونه پیل کړي.
چې کوم سکول وران دی، کوم اسپتال وران دی، کوم ځای کې ورانې شوی دی، چې هغه دوباره جوړولو ته موږ انتظار ونو کو هغه سرویس ډیلیوري چې دا هغه فوراً سٹارټ کی. چې موږ انتظار نشو کولی زموږ ماشومان دي دومره کال مزید د تعلیم نه محرومه پاتې شي، نو هلته موږ په ټنټس کې اسکولونه شروع کړی دی. ډوګرا کې زمونږ تحصیل هډ کوارټر هاسپټل او هغه چې څومره حالت کې جوړ دی په هغه حالت کې مونږ شروع کړلو. دغه رنګ د اوبوز کیمونه بحال شول، د بجلی سکیمونه بحال شول. په دې باندې تقریبا یو نیم ارب روپۍ چې دي د ګورنر سپیشل پروګرام لاندې هغه منظور شوي دي، په هغې کار روان دی. دویمه مرحله یې د مکمل ریکنسټرکشن ده چې کوم شیزونه مونږ نه ډیمیج شوي دي، کوم هسپتالونه، سکولونه، د اوبوز کیمونه، د بجلی نظام واپس جوړ کړو.
یا د دې ویچ په دې وروستو کې په باډه کې حکومتي عملداري قائمه شوې ده، او د روان کال د مارچ میاشتې نه ورته د بیکوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو سره سم د وړاندې د قبایلي سیمو پارلیماني غړو په پارلیمان کې د یو بل مسوده جمع کړې و چې پکې دا خبره هم شامله و چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. خو د جنوبي وزیرستان ایم این ای جمال الدین وایي چې هغه د دغه بل په حق کې نه دی. بلخوا د سیاسي ګوندونو اتحادیې او نورو ډلو ویلي دي چې د قبایلي سیمو په اړه دغه بل په فوري توګه منظور کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورټ کې اورو.
سمو د وړاندې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا د پاکستان پارلمان ته د قبایلی سیمو د قانوني حیثیت د بدلون لپاره یو بل یا ایجنډا وړاندې شوه چې پکې دا غوښتنه هم شوه چې باید قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي. په دغه ایجنډا د ټولو پارلماني غړو دستخطونه هم شوي، خو محمد جمال الدین چې د جنوبي وزیرستان ایم این ای دی وایي هغه د دغه غوښتنې په حق کې نه دی او نه یې دغه شان کوم بل یا ایجنډا لاسلیک کړی. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې صدر اخونزاده چټان وای چې کوم بل باندې د پارلماني غړو دستخطونه شوي دي، نو په هغه کې د یاد ایم این ای لاسلیک هم شته دی، نو باید هغه وز خپل خبرې ورستو نه شي.
کوم کسانو چې دستخطونه کړي دي هغه د خپل دستخط نه د خپل خبرې نه واپس کیږي. په هغه خو باید ډیر زیات دي اثرات کیږي په کار خو نه ده چې د نشاته شي، ځکه چې دا د عوامو آواز دی. د قبایلو چې څومره طبقې دي، سیاسي دي که مذهبي دي که قبایلي مایدین دي، هغه ټول دا غواړي چې د قبایلو کوم سټیټس دی په دې کې تبدیلي راشي، کوم سټیټس کو چې دا د ماته کړی شي.
بیا نو څه وجه ده چې محمد جمال الدین د یاد بل مخالفت کوي؟
خامخا وجه شته. موږ دا وایو چې اول قبایل خوار زر دي، کورونا وران دي، بچیان بې تعلیمه دي. بل خبره دا ده چې د قبایل په ویس وخت د دمر پر سره سره مخامخ دي چې د دې فیصله په ملک شه نه دي چې دا فیصله وکړو.
او د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسي مشر سید خان وای چې هغه د دغه غوښتنې نه ندی ورستو شوی، او د نمنرو په صورت کې به هغه د ټولو سیاسي ګوندونو ترڅنګ ګامونه اخلي.
منګه غیر مشروط دغه حمایت کړې فاټا دی په کی پی کی کې زم کړی شي. ملکان ایجنسی ته چې کوم حیثیت حاصل لري هغه حیثیت فاټا لور کې شي. منګه بعد نور سیاسي جماعتونو تر څنګه د دې لپاره هر څه قرباني به مرګو، عوام به د پښیمانی ولاړ دي، هغه به نور مدرو.
اخوند د چټان نه مې پوښتل چې تاسو څومره حدا پوري مطمئن یې چې ګینه موجوده حکومت به د فاټا د پارلماني غړي دغه خبره ومني او د فاټا قانوني حیثیت به بدل کړي؟
چې زه به دا ویم چې صرف مسلم لیگ نه، د تحریک انصاف هم کوم ترجیحات دي، هغه ټول صرف د پنجاب د پاره دي. کته دا ټول پاکستان مو غټي، خو چې پنجاب ته نه وګ در نه کینو تخپل حکومت نشي جوړولای. چې دا موجوده وزیر اعظم من کدا شي نه ښکاری چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی. من کدا شي ښکاری چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعظم دی. قبایل شو، بلوچستان شو، گلگت بلتستان شو، یا کشمیر شو، دا غیر بالکل هغه طرف ته ترجیحات نشته دي.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه، سماجی ډلې او پوهان لډيري مودې راځي دغه غوښتنه کوي چې د فاټا قانون حیثیت بدل کړی شي، چې دغه لپاره په پارلمان کې بل هم وړاندې شوی. خو لا هم نه ده معلومه چې موجوده حکومت به دغه بل منظور کړي او یا نه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
په بنو کې د عیسایانو عبادت خانې ته د امنیت نه ورکولو په موضوع په صوبایي اسمبلی کې پرون د اقلیتونو غړي اسکر پرویز په حکومت نیوکې وکړې چې په بنو کې د عیسایانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. بلخوا د مخالفه ګوندونو غړو په اسمبلی کې د صوبایي وزیرانو د نشتون په خبره له غونډې بایکاټ وکړ. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث درته په اړه نور تفصیل درکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ماخام د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز په بنو کې د عیسایانو د عبادت ځای ته د پولیس د یو ډی ایس پی لخوا د امنیت ورکولو په انکار سخته اندېښنه څرګنده کړه. او په دغه لړ کې د اسمبلی اقلیتي غړي اشکر پرویز مشال ریډیو ته وویل
بنو پولیس چې کم دی دا بالکل ناکام شوی دی چې هلته بنو چرته سیکورټی فراهم کول وکې او چې ډیمانډ وکړل د مسیحي برادری ډی ایس پی نه چې دلته زموږ چرته سیکورټی فراهم کړي نو آغا مخکې نه آغې ته دمکیانې ورکړی دی مسیحي برادری ته چې دا سیکورټی تاسو خپله وکې ورنه مونږ به دا چرچ بسیل کوو نو مونږ ټول مسیحي برادری ته پورا صوبه خیبر پختونخوا له ډېر سخت احتجاج کوو اور حکومت نه دا ڈیمانڈ کو چدا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی گردوارے دی اگے تا فول پور سیکورٹی پرووائڈ کی
اسکر پرویز یا تکڑا چپا پیخور کی پا کواٹائی چرچ دا وسلوالو دا خونری برید رستو امنیتی ادارو تا دا صوبائی حکومت لخوا دا ہدایتو باوجود اقلیتی عبادت زائنو تا سم امنیت ندے ورکڑے شوے
خالی امکا چرچ کے چکم چرچ کے دھماکہ شوے ہو دا سی یوشپگ میشتو دا پارا دیر زیاد پولیس ڈپلوائیڈ والتا مین گیٹ نا لگ مخ کے سیکیورٹی والا اولاڑی چا پختنو کی چا سوک دے سوک ندے چکم آغا پولیس والا ناز دی آغا چے تا خالی مطلب خوال گپ شپ تا ناز دی اور نور سیکیورٹی خو پروائیڈ نہیں کی چاہتا چیک ہونا کی چا سوک زی رازی نو
دا اقلیتی عبادت زائنو دا امنیت پاڑا دا پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبائی حکومت د اسکر پرویز د نیوکو د جواب لپاره تیر ماخام د پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف کوم یو ذمہوار صوبائی وزیر موجود نه وو او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ په لاهور کې د عمران خان په جلسه کې موجود وو بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د احتساب کمیشن لپاره د قانون سازی په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې صوبایي حکومت قوانینو جوړولو لا زور ورکړی دی خود حکومت په چلولو کې صوبایي حکومت غیر سنجیده دی
چې د قانون د لاندې کوم اېد د تاسو د غینو د نوټیفیکیشن یو کال بعد غریبتاریا د یو کال مخکې په دې اجلاس کې حضرت د حکومت وګورئ آیا د دې حکومت د دې اتحاد جماعت یو بار نه لیدل نشته دا خبره به دې نه کوم دا پوزیشن یې مران راځي هر نیمه مدد باندې غوا تا وکړي نن زه دا وایم چې دې سودې په سیاسي پارلماني تاریخ دور به دور مستری دا څه په تن راځي
خیبر پختونخوا اسمبلی کې حزب اختلاف تیر ماخام په دې وجه د اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو چې صوبایي وزیران د اسمبلی د کاروایي پر مهال موجود نه وي او په بیلابیلو موضوعاتو حکومتي دریز مخې ته ناراضي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو تاسو ته د تعلیم مبارزې د سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملالی یوسف سے پرشون چوڑ شوی د انګریزي شبي ډاکومنټري پرون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ننداري ته وړاندې کړل شو د دې ډاکومنټري نوم دی هی نیمډ می ملالا په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورت اورو
په فلم کې یو ځای ملالی یوسف زی د ځان پړه وای ز اوس هم اولس کلن یم او اوس هم ماشوم یم او ورو کې ورور اتل بیا وای Malala lush, dear lush, shararati da.
I'm still 17. I'm still a teenager.
She's a little bit naughty, a little bit that much.
Malala Yousafzai yau zai da khpul urunu la film jodung kusara pejant galwe kawi. Da wadu ki urur atal pala wai, da zma wadu ki urur dai, aw bia khpul bal urur khushal ta ishara kawi wai, da bia zma sust urur dai. Aw da dhe pa da khabara tolu khandi.
This is my youngest brother. He's a really good boy. This is the laziest one.
Malala Yousafzai yo bal zai biawai zagwalam khalak zma la tajrabe zdakra wakri.
I want people to learn from the experience I had.
Very nice to see you.
Nice to see you.
Kalach pa film ki Malala da khpal kali kor yani Swat khabara kawi no pa lahja ki khafgan paida si. Wai za che kala da khpal kor pa hakla soch kom no mata khpali khirani ya sakha kutira ya deshi. Daryab یا سند راته یادېږي زه په خپلو همزولو پسې تپېژم او زه بس یو ځل هغه د سوات خپل کور لیدل غواړم
When I think of home, I miss the dirty streets. I miss the river. I miss my friends. I just want to see that house, just once.
کاته ملاله په خپل کور کلی همزولو او سوات پسې ډېره خفه ده او په فلم کې یو ځای هوټ څرګندوي ما د غلار ځان ته خوشا کړې ده او زه باید هرو مرو هم دغه سی جاری وساتم
I chose this life and now I must continue it.
راځي چې اوس په ملالی جوړ شوی د فلم په اړه د امریکا غږ دیوار ریډیو له یو مشر نفیس ټکر سره مرکه واورو. عبدالحی کاکړ په سر کې له نوموړي پوښتنه کړې ده چې پر ملالی یوسفزی جوړ شوی ډاکومنټري په کومو ځایونو کې نندارې ته وړاندې کړل شوه. نو هغه وایي
دا فلم هی نیمډ می ملالا، یعنی هغه زمانو ملالا کې خود اوس په ټول امریکا کې په سینماګانو تھیټرونو کې راوته دي، په پینځه او یا ښارونو کې په امریکا کې او د دنیا په ځینو نورو غوره کړل شو ښارونو کې به هم دا فلم نن نندارې ته وړاندې شوی دی.
دا فلم جوړ کړی چا دی او څومره وخت یې ور باندې اخیستی دی؟
دا فلم نږدې په دوه کالو کې جوړ شوی دی. دا فلم ډایرکټر ډیوډ کننګهایم دی او پروډوسر یې والټر پارکس دی. دا دوه مشهور کسان دي، ډېر موده هغوی سره په کور کې تېره کړې ده، په انګلینډ کې ورسره وخت تېر کړی دی او ځینې شیان داسې وو لکه د هغوی ځین خو په سوات کې تېر شوی دی. سوات نه خو دې ځینې فوټیجز، یعنی ځینې ویډیوي ټوکړې راغونډې کړې دي. خو اوس هلته کې ملالا یا ضیاءالدین یوسفزی یا د هغوی د کور نور بندیان چې دي هغوی هلته نه لیدلي د فلم جوړېدو دپاره.
یعنی څه دي په فلم کې؟
یو خو په دې فلم کې د دوو مفکورو جګړه ده، من یو هغه چې ملالا او د هغې پلار وړاندې کوي او بل هغه چې ملا فضل الله وړاندې کوي. بل د لوستي او نالوستي خبره پکې کیږي، د ښځې او سړي، د اولس او هیواد، د نانرضي او توندلارۍ، د سکول او په سکول باندې د بم حمله، د حکومتي خاموشۍ او د اولسي بېوستۍ، دا ټولې خبرې چې دي د دې دواړو جګړه پکې دغه شان پرله پسې روانه ده. خو یو مفکوره چې دن هغه د ټوپک په زور باندې په مخ کې ځي او بل د قلم او د وینا په زور باندې مخ کې ځي.
شنفیس ټکر سے ملالا یوسفزی باندې لیکنې سوي دي، تجزیه سوي دي، خبرونه ورکړل سوي دي، د خپل کتاب لیکلې دي، ډاکومنټري فلمونه ور باندې جوړ سوي دي. دا هر څه چې تاسو بیانوي، آیا دغه نه علاوه چې معلومات خلق لري په دې فلم کې خلکو ته یو نوی ملالا یوسفزی، نوی ضیاءالدین یوسفزی، یعنی نوی خبره به څه وي کې څوک ګوري؟
زه به دا ووایم چې یو خو دا فلم چې څوک ګوري نه نوی سیس که د هغوی لپاره دی، هغه دا دی چې هغوی په دې فلم کې د ملالا د کورنۍ برخه جوړېږي. ملالا ورته یو رښتینی کردار ښکاري، ضیاءالدین یوسفزی ورته یو رښتینی کردار ښکاري. په دې فلم کې خلک ویني چې سکول په بم باندې الوزول کېږي، په دې فلم کې خلک ویني چې ضیاءالدین او راغل ور د یو ډېر لوی مشکل نه تېرېږي. نو دا ټول شیان چې دي په کتاب کې چې تاسو ولولې، نو په کتاب کې ممکن ده چې هغه شیان ته اثر ونه لري، خو چې په فلم کې وګوري نو خلکو ته دغه کیسه رښتینی ښکاره شي، دغه کیسه کې ورته خپل ځان ښکاري.
شنفیس ټکر سب دی کې خپل ملالا څنګه، یعنی خپل کردار لوبوي؟
ملالا په کې ډیر یو عادي جنه خو دی، دا څنګه چې په کور کې مشر لور څنګه وی، دا غیت ورونه دي، دوانه ته کشران دي، هغه مشر ده، دا وی خپل نس کې جګړه یو بل ماندی تنس کول، دا ټول په کې خو دی، د مت اول مقابله د خپل رول سره کوي. هغه ته ملالا دتی دغه شانته ملالا یو شمیر تصویرونه ګوري، د لوبغاړو تصویرونه ګوري، په هغه کې د الک سره ملګرتیا یا د جینې د الک سره یا د الک د جینې سره ملګرتیا باندې درونو د خپل نس خبرې کیږي. او دا هغه څه دي چې دا د هر تنکي ځوان او د هر پیغلې په ذهن یا په احساساتو برخه ده، خو اکثر پې په زاړه پاله ټولنه کې څوک خبرې نه کوي، غلې په پاتې کیږي.
شاخر پښتنه نفیس ټکر سیب دا چې پاکستان کې دا فلم آیا داسې یو پلان یو پروګرام سره چې دوی وړاندې کوي یالته وړاندې سوی؟
دا ډېر بدقسمتي ده چې په پاکستان کې به دا فلم زه فکر نه کوم چې دومره زر به اولس وویني. یو خو د پاکستان چې کوم ریاستی فکر او تګلاره ده، نظم داسې فکر کوم چې دا هغې سره سمون نه خوري. کتاب به موږ مثال واخلو، په ډېرو ځینو کې د ملالا کتاب نشته دی، په پېښور کې کتره کتاب ته پوسه کې هغوی ختم شوي دي، خو اصل کې اکثر دوی ته ویل شوي چې تاسو به دا کتاب نه ساتئ. خو د دې فلم د برکت نه به په میلیونونو خلک په امریکا او په لویدیځ کې د ملالا د هیواد یعنی پاکستان او د پښتنو په سیمه باندې تپل شوي توندلاره مفکوره او دغه شانته د ملا پلوه ریاست په اړه باندې ډېر څه وپېژني.
تاسو د امریکا غږ دیوار ریډیو د یو مشر نفیس ټکر مرکه اوریدل چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره د ملالې په اړه د جوړ شوي دستاویزي فلم یا ډاکومنټري په اړه کړې وه. اوریدونکو اوس په پیښور کې د ورځې 12:30 بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نو لنډ خبرونه وورو.
د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې له رزمکه نیغه په نیغه کورونو ته نسي ستنېدی، بلکې لومړی د بنو ښار ته راسي او ځانونه دې رجسټر کړي. له شمالي وزیرستانه د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کړسو خلکو د ستنولو په بله مرحله کې دا وخت خیسور اوسیدونکي د تګ لړۍ روانه ده. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې ده چې په بنو ښار کې د عیسویانو د عبادت خانې د امنیت وساتلو کې ناکامه سوی دی. د جمعې په ورځ د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز دا خبره راپورته کړه. د افغانستان کندوز سرپرست والی احمد الله دانشی وایي له دوو ورځو راهیسې په خپلو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاک شوي کور په کور تلاشي روانه ده. ښاغلي دانشی پرون د مشال ریډیو ته خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د خلکو غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه سره د مرستې لپاره یو وسله اخیستې ده. ښاغلی ربانی پرون د بغلانیان د وحدت، عزت او حیثیت د دفاع سرلاری وبلل. د افغانستان د لوګر امنی قمندان جنرال داود احمدی داوه کوي چې په پولې علم، خروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لښکر ژه 540 وسلوال وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې لپاره روزنې پروګرام بندوي او پر ځای یې د اپوزیشن د خغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد جنګېږي. په دې وزارت خبر پاڼه چې ښاغلي کارټر پرون د داعش په ضد مبارزه ته توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو حکم ورکړی دی. د تعلیم مبارزې ملالې یوسفزۍ پر وړاندې جوړ شوی فلم نندارې ته وړاندې شوی دی او د افغانستان یو فلم د آسکر جایزې ته کاندید شو.
لن خبرینم د عبدالحی کاکر نواری د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج صحیح نمورو چې د پاکستان سنور وسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن ته پیښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت وسپانه خپل اداریو کې د ملک نه د ترخګری د خاتمې لپاره په هلو ځلو باندې لیک کړي او وایي چې پینډې کې په پوځي سر دفتر کې دالا په یو غونډه کې ژمنه شوې چې د پاکستان د ګډ ګډ نه د ترخګری د ختمولو پورې به پوځي عملیات روان وي. اداریو وړاندې وایي که څه هم حکومت داوه کوي چې د ترخګری پر ضد یې تر ډېره حده کامیابي ترلاسه کړې ده، خو له دې باوجود وسلوال لګیا دي د پاکستان په مختلفو علاقو کی کاروایانی کوي چې پکې د پیښور آرمی پبلک اسکول نواخله تر د بډبيري په بیس حمله شامل ده. ادارې سي توي په داسې صورتحال کې چې وسلوال دوران کاری یو موقع هم نه ځای کوي، نو باید چې حکومت د دې مکمل خاتمه لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي او که قانون نافذ کونکو ادارو کې څه کمی وي یا د هغوی څه ضرورتونه وي نو حکومت دې ورلا په ترجیحي بنیادونو باندې پوره کړي، ځکه چې دا مسله د ولس د بقا، د ځان او مال د تحفظ دا او لست تحفظ ورکول د ریاست عینی ذمہواری وی. بل پلو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وای چې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی چې د باړی بازار د بحالی او ټاون سنټر جوړول کوم هدایت ورکړي، هغه یقینا د ستاینې وړ دی او دانه یوازې د دغه ځای د خلکو بلکې ټولو لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې باړی کې با کاروباري هلې ځلې بحال شي او د هغه ځای رڼاګانې به بیرته راستنې شي. ادارې کلی کې چې حکومت سرنګ د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن شروع کړی دی، نو د دې خواږه عام خلکو تر رسولو او د اپریشن ګټورو نتیجو د پاره ضروری ده چې حکومت د متاثر خلکو د پاره په ابتدایي توګه د خرچ او نور خوراک انتظام وکړي او له هغې وروسته د دې خلکو د کورونو او کاروبارونو د بحالۍ اقدامات وکړي، نو دا شن په منطقه کې تلپاتې امن ته لار هواره شي. اداریا اخیر کې لیکي چې د چین او پاکستان ترمنځ کوم د اقتصادي راهداري یا نور لوزنامې لاسلیک کیږي، باید چې دې کې د فاټا د پاره خصوصي برخه کې خوده شي، ځکه چې یو طرف ته قبایلی سیمې د اول نه د کاروبار په لحاظ ډېری ورستو پاتې دي، بل طرف ته لوډ شیډنګ، امنیتی صورتحال، پوځي اپریشنونو او د سہولتونو نشتوالی دلته کاروباري او صنعتي ترقی په ټپه ودرولې ده. بیا چې حکومت کوم سیمو کې اقتصادي او صنعتي زونونه جوړ کړي، هلته هم څه قسم سہولت په نظر ناراضي، نو په کار دي چې حکومت ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کارو ته خاص مراد ورکړي چې ور سره به امن هم یقیني شي او دا شن به د صنعتي ترقۍ سره دلته سیلانیان هم راځي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکانومیست مجلې لیکلي دي چې د کندوز د پیښې نه وروسته ولسمشر باراک اوباما د بې پلو ډاکټرانو د سازمان د مشر نه معافي غوښتې ده، خو د دغه سازمان د چارواکو په وینا چې دا برید یو جنګي چرم و، باید خپلواکه پلټنې یې وشي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په یو ریپورت کې لیکلي دي چې سعودي عرب د داسې یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی که چېرته په وخت یې انتظام ونه شو نو دا هیواد د بېقرارۍ لور ته وړلی شي. د شاهین بنیري نه د دواړو مقالو مهم ټکي اورو.
د اکانومیست مجلې په یوې اداریه کې لیکلي دي چې د اکتوبر په درېیمه نیټه د افغانستان په قندوز کې د بې پولي ډاکټرانو په روغتون د امریکایي هوایي ځواکونو په برید کې 22 کسان وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان مشر ته ټلیفون وکړ او بخښنه یې ترې وغوښته، خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنګي جرم و، باید په دغه اړه خپلواکه پلټنې وشي. د اکانومیست لیکي چې جنرال جان کیمبل سینیټ ته د گواهی ورکولو په وخت ویل چې دا بریده د افغان ځواکونو په غوښتنه کړې ده. ولسمشر اوباما په رسمي توګه په افغانستان کې د امریکا د دیارلس کلن جنگ پای اعلان کړی ده او دغلته موجود خوښه لس زره ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره دي، خو د مجلې په وینا د دې پیښې نه څرګندېږي چې افغانستان کې لا د امریکا ونډه پای ته نه ده رسېدلې. په روان کال کې په افغانستان کې 15,000 افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي او په هلمند ولایت کې لا هم وسلوال فعال دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په راپور کې لیکلي دي چې سعودي عرب د داسې یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخ دی که چېرې په وخت انتظام ونه شي نو دغه هیواد د بېقرارۍ لور ته وړلی شي. په راپور کې راغلي دي چې وړومبې خو د شاهي کورنۍ د ځینو غړیو ترمنځ اختلاف دی او په دوی کې ځینې سلمان د بادشاه په توګه نه خوښي. دویم په یمن کې جګړه او د سعودي عرب بمباري په هیواد دننه د اختلاف وسیله جوړېدای شي. دریم سعودي عرب د ځینې اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د تیلو د خرڅ په اړه د سعودي عرب ستراتیژي هم ګټه نه ده کړې. څلورم دا کال د حج په موقع د دوو بدو پیښو په نتیجه کې د سلګونو حاجیانو وجنې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي او د ځینې خواوو دا غوښتنه کیږي چې د اسلام د مقدسو ځایونو انتظام دی د باچا د کورنۍ پر ځای یو کمیټه ته ورکړل شي. او پنځم په شام کې د روسیې مداخلت. دا داسې
مشال ریډیو تاسو سره د شاهین بنیري نامو د مختلفو نړیوالو مطبوعاتو لیکنې اوریدلې. د بهرنو استخباراتو لاسوهنې، د منظمې ستراتیژۍ نشتوالی او د امنیتي ځواکونو ناکامي د کندوز ښار یو شمېر استازو افغان چارواکو د عامو وګړو په خبره د دغې سیمې د سکوت اصلي عوامل دي. خو بلخوا د کندوز پخوانی والی عمر ساپی وایي چې په کندوز کې د یو شمېر مدرسو فعالیتونه د دې سبب شول چې کندوز ښار سکوت وکړ. نور تفصیل د ناجیا ساپی په دې رپورټ کې.
د کندوز ښار اوسیدونکي د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت پخوانی چارواکي د کندوز ښار د سقوط په اړه زده او نقیزې خبرې کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال امیر الدین ولی وایي چې کندوز ښار د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له امله سقوط وکړ.
اصلاً د مرکزی حکومت نه پاملرنه د دې سبب شو چې کندوز دې حالت ته ورسیږي. موږ د خلکو په استازیتوب په کراتو کراتو خپل غږ اوچت کړی چې د کندوز وضعیت ښه نه دی، باید ورته پاملرنه وشي، خو چا زموږ غږ ونه اورېدو. کله چې والی د ولسمشر استازی له دې مسئلې خبر وي چې کندوز وضعیت ښه نه دی، نو بیا سوال په کوم ځای کې پاتې کیږي؟
په ولسي جرګې کې د کندوز یو شمېر استازي بیا وایي چې کندوز د دې ولایت د پخوانی والی محمد عمر صافی د ناسم مدیریت او غلطو پریکړو له وجې سقوط وکړ. د ولسي جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په باور ما اربکیای کې در درون نظام
ما په باور هغه اربکیان چې د نظام په داخل کې دي د والی د غلطو پیژنګلویو لمخې چې تجربه یې نه لرله ونی ولسوال. دوی هم هله هغه همکاري او روابط چې له طالبانو سره یې لرل، دوی یو دم د دفاعي کرښو شاته د شپې په 3 بجو حمله وکړه.
خو د کندوز پخوانی چارواکي په دې ښار کې د حکومت پر ضد د یو شمېر مدرسو فعالیتونه د دې ښار د سقوط لوی علت ګڼي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
یکی از مدارس به نام سراج المدارس کې
له دغو مدرسو یو هم سراج المدارس په نوم یو مدرسه و چې 10000 طالبان یې لرل. د دې مدرسې هر طالب انتحاري و. دا په داسې حال کې ده چې ما په کراتو له مرکزي حکومت څخه غوښتي و چې دا مدرسه جواز نه لري او باید وتړل سي، خو چا په دې اړه اقدام ونه کړ. علت دې چې کندوز ښار څنګه سقوط وکړ همدا و چې دغه طالبان د ښار په داخل کې نورو طالبانو ته یو ورځ مخکې زمینه سازي وکړه. طالبان د ښار داخل ته انتقال شول، دوی ته وسلې ورکړل شوې او ښار له داخل سقوط وکړ.
نوموړي همدارنګه په دې ښار کې د 2000 غیر مسؤولو وسله والو او په بیلابیلو مرحلو کې له طالبانو ملاتړ د دې ښار د سقوط بل علت یادوي. خو دا چې د کندوز د سقوط په اړه د دې ښار اوسیدونکي څه وایي، د کندوز ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه اورو.
علت د کندوز د سقوط همدا و چې خپل حکومت خاصه په دې خبره باندې آګاه و چې طالبان حمله کوي. دغه زازو کلی ورته وایي په دغه کې ډېر شمېر طالبان دلته اوسېږي. دلته و اول د همدغه ځینې حمله وکړه، بیا د چاردرې او خانابات او اختاج د خلکو طالبان ټولو سره یو لاس شلو.
په مینو کې غفلت د حکومت دفاع نه و. دلته بعضې خلک وایي چې کندوز خاص امنیتي ځواکونه ویلي چې کندوز سقوط کوي. مخکې مخکې نه خبرتیا همنه متاسفانه دیو هماهنګي نه لره سره په یو پوسته کې چې یو سلوشن طالب وکړي حمله کوي. په دغه پوسته کې 15 نفر پولیس به وخت مقاومت وکړي. سقوط علت خو راشه دی چې د کندوز کې د دولت چې کوم دی دا خپل نه چې هماهنګي نه لري. او بل دلته موږ په خانابات بندر په ساحه کې یو سر ور کې سوز وي چې د خلکو ګناه سره په دې کې پرون دغه جګړې زموږ ساحه کې یو کور ولګېد او تقریبا ډېر خلک کې جوبل شو، شهیدان شو. خلک دلته اوبه نه لري، برق نه لري، ډوډۍ نه لري، مریضان دي، دا ماشومان دي تیاری راځي د خواوشا کې بمبار کوي.
له بلې خوا د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو بیلابیل نظرونه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په استجوابي غونډه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفانو له لوري د یو شمېر ښارونو او ولسوالیو سقوط د پاکستان یو نوی توطیه ده.
د نازیا ساپې ریپورت تاسو اوریدل. خو پاکستان د کندوز په اړه لاس نه دی ویلي. البته د دینه وړاندې د پاکستان چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د امنیت او د سولې په برخه کې به پوره همکاري کوي. د مشال ریډیو خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د رواني جګړې او دغې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث کړی دی. ورځپاڼې لیکلي دي چې په افغانستان کې د رواني جګړې پای ته رسول په پاکستان پورې اړه لري. د مقالې لیکوال لیکي چې په افغانستان کې له فعالو یاغیانو سره د پولې له اغې بلې غاړې مرستې کیږي. بریوال کاکړ د مقالې لنډیز درته وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبر شوی مقاله کې لیکوال فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د اورستي بریدونه ځینې پښتنې راپورته کوي. ورځپاڼه لیکي لکه د امریکا پر 14 کلونو هل ځلو سربیره ولې لا هم افغانستان نه آرام دی. لکه په افغانستان کې ټاکل شوی حکومت دی، نظر پښتنو په وار وار ښودلې ده چې خلک طالبان نه خوښوي او افغان ځواکونه په وفاداری د هیواد لپاره جګړه کوي، خو بیا هم طالبان څنګه سر راپورته کړي. ورځپاڼه لیکي د دې پورته سویو پښتنو ځواب د طالبانو د اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور له استوګنې او جنگي کړنو معلومېدای سي. ورځپاڼه زیاتوي چې دا یو ملا اختر محمد منصور نه دی چې په کوټه کې کور و، بلکې د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی و او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په ایبټ آباد کې وژل شوی و. د مقالې لیکوال فرید زکریا په افغانستان کې د جګړې د پای ته نه رسیدو لاملونو ته په اشاره لیکي چې کوټه، کراچۍ او ایبټ آباد درې واړه ښارونه په پاکستان کې دي. نوموړی لیکي چې په افغانستان کې روانه جګړه تر هغه وخت پای ته نسی رسول کېدای تر څو چې دا نوی په ډاګه سوي چې د دې جګړې سرچینه د پولې هغه بلې غاړې یعنی پاکستان کې ده. فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جګړه کوونکو یاغیانو ته د پاکستان پوځ مشورې، لارښوونې، وسلې او مرستې ورکوي. مقاله لیکي چې د امریکا په حکومت کې دننه او بهر ځینې وخت ځینو کسانو دا خبره په ډاګه کړې هم ده، خو بیا هم د مسلې حل نه راایستل کېږي. د مقالې لیکوال لیکي چې که د دې تګلارې مخه ونه نیول سي نو طالبانو ته به هیڅکله هم ماتې ورنه کړل سي. فرید زکریا لیکي چې تر دې وړاندې هغه غیاغیان کله هم نه دي بریالی سوي چې د ځان لپاره پټنځایونه نه لري. د ده په وینا په افغانستان کې د فعالو یاغیانو کیسه څه داسې ده چې هغوی یو داسې مرسته کوونکی لري کوم چې په اټمي وسلو سنبال دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان داسې چل زده کړی دی چې امریکا ته ځان د مرسته کوونکي په توګه وښیي، خو په اصل کې د امریکا د خونړیو دښمنانو مرسته کوي. د مقالې په لیکنه پاکستان د هند د نفوذ مخنیوي لپاره په دې په افغانستان کې له مذهبي ډلو کار اخلي چې پراخ نظری او ملتفال افغانان پر پاکستان باور نه کوي.
دا بوریوال کاکړ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په اسلام آباد کې د افغانستان په امنیتي وضعیت خبري کړې دي. د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړلې چې په دې هیواد کې د وسلوالو فعالیتونه ډېر شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د امنیتي او دفاعي چارو څارونکي وایي چې پاکستان د افغانستان وضعیت له امله لدی علامل لنیستې ساری چې د افغانستان وضعیت پر پاکستان هم اغیز کولی شي. نور تفصیل د زبی الله شفق په دې ریپورت کې اورو.
پاکستاني چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان په وضعیت بحث کړی چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې په تروریستي پیښو او همداراز د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. د پاکستان د دولتي اجنس تر راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې کتلي او په ځینو نورو سیمه ییزو موضوعاتو سربیره د افغانستان په امنیتي وضعیت او پر پاکستان د ممکن اغیز په اړه غږېدلی دي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو تر هغې وروسته د افغانستان په اړه خبرې کړي چې تېره ورځ د پاکستاني پوځ لوی درستیز د دې هیواد د جګپړو قمندانانو په غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړلی او همداراز د پاک افغان پولې د امنیت په لا ټینګه خبرې کړې وې. دغه چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان وضعیت څېړلې او د ډیورنډ کرښې د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې طالبانو همداراز ډیورنډ کرښې ته څېرمه د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د دې هیواد د سیاسي او پوځي مشرانو کتنو او څرګندونو ته په اشاره وایي چې پاکستان د افغانستان امنیتي وضعیت په کلکه څاري. د امنیتي او دفاعي چارو څارونکي او د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستاني چارواکي اندېښنه لري چې د افغانستان خرابېدونکي امنیتي وضعیت به ښایي پر پاکستان هم بد اغېز وکړي.
افغانستان کې چې کوم حالات هغه باندې پاته شي او په بازار باندې چې کوم دی نو هغه به زیات مضبوطولی شي، ځکه چې هغه وګوري چې د افغانستان حکومت هلته کې کمزوري شي او دا نور قوتونه را مخ کې شي نو بیا پاکستان ته خطر جوړېږي. خو دا ده چې افغانستان کې دننه حالات خرابېږي، دا هغه پاکستان باندې اثر پرېږدي.
له بلې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوې چې په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت مذاکراتو ځنډېده او په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شول چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې خړې شوې. خو بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو لخوا په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر غندلو وروسته اوس په کار دی چې دواړه خواوې رامنځته شوې بې باوري د خبرو اترو له لارې هواره کړي. د یادونه وردا چې که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک لا تر دې دمه مبهم دی، خو د پاکستان پوځي او سیاسي مقامات په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره مذاکرات غوره لار بوري او پر دوړ خو ټینګار کوي چې دا لړۍ د بیرته پیل کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1520، پر لنډو څپو 2113، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو غوړېدلای شي.
مشال ریډیو تاسو سره فرایډي ټایمز رسپانل کې په پاکستان کې د سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو تدوی د غلط اندازو لقبل غټه یوازې پوسټ رسیدلې ده. د مقالې مهم ټکی درته اسرار المومند وړاندې کوي.
د رسپانل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طاقت پر زور د تحریک انصاف د مشر عمران خان د درنی مخه وننی ولا نو همدغه وجوا چې دریم امپایر غوته اوچته نکړه او د وزیر اعظم حکومت سلامت پاتې شو. نواز شریف د عدالتي کمیشن پر جوړولو راضي شو او یې منله که په انتخاباتو کې د ده لخوا ټګي ثابت شو نو حکومت به پرېږدي، خو چې کله عدالتي کمیشن په بشپړه توګه د عمران خان تورونه رد کړل نو نواز شریف سره خامخا و چې له عمران خان ځان خلاص کړي.
البته نو شریف په یو بلخه مقاله لا سور کړه او هغه دا چې په داسې حال کې چې طالبان له حکومت سره مذاکراتو ته چمتو وو نو موري واک فوجي مشر راحیل شریف ته ورکړو چې طالبانو پر ضد ګامونه واخلي. همداراز راحیل شریف د وسلوالو پر ضد په عملیاتو پیلولو سره د پاکستانی ولس ذهنونه او زړونه وګټل. له دې وروسته نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې شروع کړې او همداراز په وفا ښار کې نواز شریف د هندي وزیر اعظم لخوا د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارو ترمنځ د مذاکراتو وړاندیز ومنو. خو مخکې له دې چې په نوي ډیلی کې دغه مذاکرات پیل شي، وزیر اعظم د پاکستاني رسنیو تر فشار لاندې راغی چې دارنګ د مذاکراتو په ایجنډا کې د کشمیر مسله هم شامل کړي او هم له دې سره نواز شریف د وفا ښار لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په مقاله کې بیا د عمران خان په اړه لیکنه شوې او ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه نو د غلطو اندازو له کبله عمران خان هم د درنې ګټې له لاسه ورکړي او له ناکامۍ سره مخ شو. له دې وروسته عمران خان په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړو خو هغې هم هیڅ نتیجې ورنه کړې. مقاله کې راغلي دي اوس به د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری ته راشو. زرداری په شروع کې له نواز شریف سره ښه اړیکې پیل کړې چې دا رنګ دواړه له عمران خان بچ شي، خو زرداری د متحده قومي مومنټ په اړه غلط اندازه ولګوله چې له وجې یې په کراچۍ کې حالات دومره خراب شول چې پوځي مشر راحیل شریف پر دې مجبور شو چې مرکزی حکومت باندې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره فشار زیات کړي. همداراز پیپلز ګوند متحده قومي مومنټ چې د ترګری ضد د کومو قوانینو منظوري ورکړه همغه قوانین اوس د دوی خلاف استعمالیږي. د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین هم غلط اندازه لګولې وه. کله چې حالات د نواز شریف خلاف وو نو دا ګوند له پوځ سره ولاړ وو.
د اسرار الله مومند تاسو د فرایډي ټایمز ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکی اورېدل. مشال ریډیو اورې اوس بلاړ شو اسلام آباد ته. د محرم میاشتې د امنیتي انتظامات لپاره د پاکستان لوړپوړو چارواکو مشورې شروع کړې دي. د چارواکو په وینا چې د محرم د امنیت لپاره به نه یوازې د پولیس غړی ولاړوي بلکې د پوس او د غسی د اف سی سرتیری به هم په دې لړکی په مختلفو ځایونو کې سه پر سه کوي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د محرم په میاشت کې سده پاسه اویا امام وارو لپاره به 2000 پولیس اهلکاران سیکیورټي له ولاړ وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور ضلع انتظامی ویان فیروز شاه وویل چې د محرم سیکیورټي لپاره د پېښور ضلع انتظامی د پولیسو محکمې د اهل سنت والجماعت او اهل تشیع عالمانو نه علاوه د پېښور تاجرانو سره مختلفې غونډې کړې دي. د زیاته کړې چې پولیس اهلکارانو سره که چېرته د فرنټیر کانسټیبلري ضرورت پېښ شو نو هغوی به هم راغوښتل کېږي. دی وایي
چکم منگتا حساس امام بارگاہ دی اور سر انتہائی حساس امام بارگاہ دی نو چکم انتہائی حساس امام بارگاہ دی نو اگے مناسبت کرا اگے لمن سیکورٹی بندوبست کرے دے لکتا چو گورے کوجی بازار کی زمنگ یو کمانڈ پوسٹ دی کوارٹر چوک یو سپریم کمانڈ پوسٹ دی چکم انتہائی حساس امام بارگاہ دی دغه د پارا ځان لا سیکورٹی پلان دے
د پیخور ضلع انتظامی پوینا چې د جلوس په وخت جیمرز او سی سی ٹی وی کیمرے بهم وی او د جلوسونو فضائی نگرانی بهم کیږي. د پیخور خار بازارونه بهم د پنځم محرم بند کړی شي. د دې ترڅنګ د مرک نورو برخو کې هم د محرم د جلوسونو او د امام بارو سیکیورټي لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي. د هنګو د پولیسو ضلع افسر شاه نظر مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې د محرم په سلسله کې مقامي ولس او عالمانو سره غونډې شوې دي او ورته یې باور ورکړی دی چې د محرم په ورځو کې به ورسره کومک کوي. د زیاته کړه چې د محرم میاشت شروع کېدو سره هنګو ته د نورو سیمو نه د عالمانو راتلل بند کړی شي او د محرم وړومبۍ نیټې نه به سیکیورټي اهلکاران ودرول شي.
لوسی آغا سن سیٹ ہوتے او بیا دا اور اگزئی ٹاپ چ دے کنا دا ٹاپ بانی آرمی تو ٹوٹل ڈپلائی کر دے مونگ یکم نمبر ڈپلائی کی گیا آغا سیکورٹی آرڈر شوئے دے پولیس والا زمونگ با 3500 پولیس با ڈپلائی ہے جی او آرمی چ دے کنا اگے 3 کمپنی با آرمی والا ہے جی.
دلی در سنگ دا کوئیٹا دا پولیس دا محکمہ بیان شہزاد فرحد مشالی ریو تا دا کوئیٹا سیکیورٹی انتظامات پا اڑا اویل
په کوټه کې د محرم سیکیورټي انتظاماتو به غرض کنټرول روم جوړ کړی شوی دی. په دې کنټرول روم کې به د سیکیورټي ادارو لیویز پولیس او د اف سی نه علاوه فایر بریګیډ پی ټی سی ایل او د سوی ګیس د محکمې اهلکاران به وي. د دې ترڅنګ د امام باړو او د جماعتونو سیکیورټي به هم سخت ساتل کیږي.
د ذکر ده هر کال د محرم میاشتې لپاره سیکیورټي انتظامات سخت اوچتول کیږي او په دې موقع نه صرف د امام باړو بلکې د جلوسونو هم سخت څارنه کیږي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال ریډیو تاسو ورې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی ولسیار چې د 1903 او یایم کال د اکتوبر په ومه نیټه د جمهوریت بحاله تحریک په سلسله کې په کوټه کې په احتجاجي لاریون کې برخه اخیستې وه د پاکستان امنیتي سرتیرو په ډزو کې جبل شوی وو او بیا د اکتوبر په 14 نیټه مړ شو. د ولسیار مور وایي د مارشل لا شپې ورځې وي او د خپل زوی جلسې ته له ورتګ منع کړی وو خو هغه ونه منله. ویل یې چې د پښتنو لپاره مبارزه کوي. خدای نور ناصر دولسیار لمور حضرت خور بی بی سره خبری کړی دی او لغه یې پختلی دی چې څنګه خبره شو چې سوی جوبل شوه دی. هغه وای
زه په کور کې ناسته یم دوران زما کشنی زوی دی اوس په لندن کې دی. دا د دویم جماعت دریم جماعت د چټي سره سکول رانجدې د دنجن په سکول کې سبق وای. هغه رانجدې د سرمخې راستلې در وای خور زور ته وای الته چې و نجن په سکول کې داسې غېدلې ول ول سیار ول سیار ول سیار شتلې دی ول سیار شتلې زه چې بونې جدي سول دی به راستولای دی به پټه خلاص زه ته هم ول سیار څنګه شتلې وای ول شتلې وای په دغه ځای کې شتلې دی دی وای وای په دغه ځای کې شتلې تر دغه ځای ګولې وتلې. اوس نو زه خو ډېر پریشان اوس په کور کې څوک نشته په دا جلوس په دا نن سهار کې دا حال را یو رمضان نامی یو ځوان دی امر دی هغه را وړی دی کلی له په کلی کې ګرد خل برغلی دی ډېر بد مرګ یو دغه اوس دا د ولسیار پلار هم ولاړی جنازې لر ګرد ولاړ نو ولاړ ولاړ ورځې ګرد تیر کتر مازی ګره پور دا تاسو څنګه کیسه ده څنګه دا ورځ ته غستی ډېر په پریشانی کې تیر سو. اوس مې څوک ناراضی دی چې ځو پښتنو ګرد کلی نارینه تلل دی په درې کې دی ښځې څوک ناراضی شوی خو نه ده خبر مې خبروي ماشام د غرال ګول هغه ورته غرال هغه چې رالی وم څه کوي څه کیسه ده څنګه دی پیدا خدای سره رمضان مړ دی وم ولسیار خو یې زه خپې سوی دی وایي و ولسیار هم څه خپې سوی دی ما ته څه یا قلب نه وایي.
تاسو بیا تر هغه وروسته یوه ورځ بعد روغتون ته ورته راغلاست او خپل زوی ولسیار مو په ټپي حالت کې په روغتون کې ولید. خو دلته تاسو یوه خبره کوئ چې څلور یا پنځه ورځې بعد چې تاسو کله ورته راغلاست نو ولسیار لږ ښه سوی و او له تاسو سره یې څه خبرې وکړې؟
زه چې ولرم پلار یې نه ولاړې کلي ته کور ته ولاړې ول زه بیا سبا د کله راځم خو زه بېرته ابراهیم ازما ورور راوستل وایي زما یو څه خبرې په یاد راځي. وایم چې څه خبرې دي؟ وایي چې موږ د ماجد موږ ماجد کې سره ټول پروګرام جوړ چې داسې ووز جمعې ورځم د لمونځونه به وسي نو به موږ سره راټول سو د دسپلونه ملانده کړل که چېرې دا دغه وسو انسو بیا سو ګاز راوسي نو بیا دا چاف چا تور کړو موږ دا کارونه سره کړو سره راووتو پر موږ شلیک سو موږ خو بیا اصلحې وو موږ خو د نارو والاو دوی شلیک را به دوی لوړ په ماجد کې لوړ ناست ماشاءالله و که نه نو په دې کې خلکو سره میدان کړ پر محمد خان یې ټوپک نیولی وو دی راپورت چې محمد خان ته ودرېد دی هغه ګولي په دې کې وښتې نور خلک ول ما خلکو ته وویل مال ځغلي تاسې ولاړ زما کار یې راوکي زما کار یې راوکي تاسې ځي خپل ځانونه بچاو کړي ول داسې یو څه لار رو چې سره پیدا سو ول زه پروت وم ول زه داسې پر د ناس مې لاس نیولی وو وینې مې د په اصطلاح ول د ناس څنګه د وینې په وارېتلې ول ما لاس پر نیولی وو یو دکان خلاص وو بله دکان ته روخ کباړي دکان د ټوکرانو دکان ول ودې ته روختم یو دکاندار ناست یو مجلسي ورسره ناست زه غزار سولم زه چې غزار سولم و دوی ته مې ویلې چې ما لوټکې اوبه را کې تږی ول دکاندار وه بل ته ویلې ول دغه دی ول باسې باسې دا سپی زه کندنې دی د سپی اوبه غواړي ول دغه خبر ما ته ډېر زور راکوي
پښتانه وو هغه
وو پښتانه ویلې ول باسې باسې دا سپی زه کندنې دی اوبه غواړي ول زه در لاس ونیسم سړک مې صفا سوی و خلک سره تللي ورتللي داسې سړک ته کړم ول زنه بیا نه يم خبر سوی بیا وش سوی بیا ورچا چې بیا ولې مې سپتال چې یو تاسو ته ګرونی کړی په سپتال کې پروت دای ماته وای دا تاسو ور دې دای ماته دا را ښکار کوي چې خور موږ خو د پښتنو د پاره دا چې موږ نه کوو
هغه پښتانه څه راته وای
خو دا هم پښتنو دی ولې ماته داس خبر وکړ
دا سی یو خبر ولسیار سره تړلې چې تاسو نن هم ارمان یې
یو کیسه دار ته کوله
ولسیار
ولسیار په ژوند کې ولخور په افغانستان کې موږ دوه ډېر کلونه تېر کور مونږ کې پیدا په کرایو کې اوسېدلو دلته ګلستان چې کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کور اوسېږو
خپل کور مونږ نست
خپل کور مونږ نست هغه چې درلو نه خبران سو ما ورته وویل ما ته ودرې چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان د ګور د کور به جوړ کې ستا کور به جوړ کې.
دا تاسو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړي ولسیار د مور حضرت خور بیبي مرکه اوریدله چې زموږ همکار خدای نور ناصر ورسره کړې وه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼې په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ.